او افغانستان په هر حالت کې یوازې نه دی پریشه د دې سلما بند په خاطر دوی دومره ډیر دی هنلی ول شوی دی. اوس د خبرونو نوبته له خبرونو وروسته د خبرونو ته دوام ورکو. د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان باندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن په رسمي ډول د سلبام بند افتتاح کړ. د افغانستان ستره محکمه وایي چې د قاضیانو او محررانو په ګډون یې 60 تنه د فساد په تور نیولي او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش 9 وسلوال جنګیالي وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن په رسمي ډول د سلما بند افتتاح کړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند لمرستو د منن ترڅنګ ویل د سلما بند د بندونو د جوړولو د لړۍ پیل دی او زیاته کړ چې په نورو ولایتونو کې به هم ورته پروژې پیل شي.
د هندوستان د خلکو حکومت په مرستو د چشت شریف په لوړ باندې د افغان هند دوستۍ سلما بند افتتاح د هند او هرات لرغونی اړیکې او همدارنګه نن ورځ د دولت او خلکو په کچه د اړیکو د ټینګېدو په معنا ده.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان او هند په دوستی ټینګار وکړ او ویل چې له افغانستان سره اړیکې اوږدمهاله دي او د زړه له تله د افغانستان د اقتصادي ثبات غوښتونکی دی. دا بند هند په 270 میلیونه ډالر مرسته رغول سوی 240 میگاواټه برېښنا د تولید توان لري او 15000 هکتار ځمکه هم اوبولای شي. د افغانستان ستره محکمه وایي چې د قاضیانو او محررانو په ګډون یې 60 تنه د فساد په تور نیولې دي. د دغې ادارې د قضایي تعلیماتو رئیس عبدالله عطایی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له نیول شویو کسانو څخه دا محل پلټنې روانې دي.
متاسفانه تعدادی
از له بده مرغه د سترې محکمې یو شمېر قاضیان، محرران، کارکوونکي او ځینې هغه کسان چې د سترې محکمې له نوم نه ګټه اخیستله او د کمیشن کار په توګه کار کوي نیول شوی او قضیه تر څېړنې لاندې دي.
هغه زیاته کړه چې په نیول شویو کسانو کې شپږ قاضیان، 11 محرران او کارکوونکي 240 نور هغه کسان دي چې د کمیشن کاری په تور نیول سوی دي. د افغانستان د سترې محکمې چارواکي وایي چې د ولسمشر له سپارښتنو وروسته په دغه اداره کې د فساد سره د مبارزې لپاره هڅې دوه چنده زیاتې شوې دي. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 9 داعش وسلوال وژل سوي او نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیانی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات تېر ورځ د کوټ ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې پیل سوي دي چې لا هم روان دي. تر اوسه داعش جنګیالیو په دې اړه څه نه دي ویلي. کوټ د ننګرهار له هغو ولسوالیو څخه یوه ده چې له طالبانو سربېره داعش جنګیالي هم پکې فعال دي. او په اصلاحاتو او هي حکومتولۍ کې د ولسمشر فوق العاده استازي وایي که د فساد پر وړاندې جدي مبارزه ونه شي نو په هیواد کې به مثبت بدلون رامنځته نه شي. احمد ضیا مسعود نن په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په غونډه کې وویل چې په تیرو 14 کلونو کې د فساد پر وړاندې جدي مبارزه نه ده شوې او تر ډیره مرسته شوې پیسې حیف او مل شوې دي. له بل پلوه د افغانستان لوی څرنوال فرید حمیدی بیا په همدغه غونډه کې د فساد سره په مبارزې یو ځل بیا ټینګار وکړ. ته د افغانستان الوان خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
راپورونه وایي د سوریې پاوز رقه ولایت ته ننوتلی دی وروسته له هغې چې د داعش د سختریزو پر ضد د روسیې په ملاتړ په پراخو عملیاتو کې پرمختګ سوی د سوریې پاوز دغه ولایت ته داخلیږي. د سوریې د بشري حقونو د سر ادارې چې مرکزی په بریتانیا کې دی او د جګړې څارنه کوي نن وویل د سوریې د روسیې سختو هوایي حملو پرون د سوریې د هما ولایت لویدیځې برخې چې د داعش په کنټرول کې دي په نشه کړي دي. د دې ډلې په وینا په دې توګه د سوریې پاوز ته زمینه برابره سوه چې د رقه ولایت څنډو ته ځان ورسوي. رقه شهر په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش مهم مرکز ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالات خپل یو استازی پاریس او برلین ته لیږي څو اروپایي متحدان پر روسیې د بندیزونو دوام ته وهڅوي. د امریکا د خزانه وزارت پرون ویل چې دغه استازی به سبا او بل سبا له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. د خزانه وزارت د تروریزم او مالی استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال ادم جی زوبین به د اروپا د بهرنیو چارو مالی او اقتصاد وزارتونو له چارواکو او د اروپا د خصوصي بانکونو او مالی ادارو له استازو سره وګوري. زوبین به دغه چارواکي واحد سوي څو پر مسکو تر هغو خپلو بندیزونو ته دوام ورکړي چې روسیې د منسک موافقه مقررات نوي عملي کړي. دغه امریکایي چارواکي به دغه راز په اوکراین کې د سولې د ټینګښت پر اهمیت هم ټینګار وکړي. د اوکراین سرحدي ساتونکو هغه راپور تایید کړل چې پکښې ویل سوي یو فرانسوي له وسلو او مهماتو سره نیول سوی دی. ویل سوي دغه فرانسوي چې د مې میاشتې په وروستیو کې د اوکراین او پولینډ پر پوله نیول سوی غوښتل په پاریس کې په پلان سوې حمله کې دغه مهمات وکاروي. د فرانسې ایم شپږ ټلویزیوني شبکې پرون راپور ورکړ چې دغه 25 کلن کس د اوکراین د سرحدي ساتونکو لخوا د په موټر کې له یوې اندازې وسلې، منفجره موادو، راکټ لانچرو او کلاشینکوفونو سره یو ځای نیول سوی دی. که څه هم د اوکراین د ساتونکو یو ویان اولی سلوبودیان نن د دې سړي نیول تایید کړل، خو د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د رویټرز راپور له مخې دغه کس لا هم د اوکراینی چارواکو په توقیف کې دی او د پاریس په غوښتنه شایي فرانسې ته وسپارل سي. د فرانسې ایم شپږ ټلویزیون د راپور له مخې دغه سړي په پاریس کې د حملې پلان درلود، خو په دې راپور کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. وروسته له هغې چې په تېر نومبر میاشت کې وسلوالو کسانو په پاریس کې 130 کسان ووژل، ورپسې په مارچ میاشت کې ځانوژونکو د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو کې چاودنې وکړې او 22 کسان یې هلته ووژل، د اروپا امنیتي چارواکو په لوړه کچه احضارات نیولي دي. راپورونه وایي په چین کې د معاصلانو په مشرۍ د ډیموکراسي پلوي اعتراضونو د سختو ځپلو د 28مې کلیزې په درشل کې د پلازمېنې پیکینګ د تیان ان مین میدان په شاوخوا کې امنیتي تدابیر شدید سوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله پولیس د ټولو هغو کسانو پیژند پاڼې ګوري او بکسونه تلاشي کوي چې د پیکینګ د مرکز دغه عمومي میدان ته داخلیږي. په 1998 میلادي کال په زرګونو معاصلانو، کارګرانو او عوامو د سیاسي اصلاحاتو لپاره اعتراضونه وکړل. په سلګونو کسان هغه وخت ووژل سول چې ټانکونو او پوځیانو د هغه کال د جون میاشتې د درېیمې او څلورمې نیټې ترمنځ شپه مهال پر پیکینګ یرغل وروړ. په چین کې پر سیاسي اصلاحاتو اعتراضونه منع دي. د خلکو هر ډول غونډه، هغه که عامه وي یا هم خصوصي، منع اعلان سوي دي. د نړۍ د بوکس پخوانی اتل محمد علي د امریکا په ایریزونا کې مړ شو. د 40 کلن محمد علي د مړینې خبر د هغه کورنۍ ورکړ. د شلمې پیړۍ یو نامتو لوبغاړی و. محمد علي 22 کاله مخکې تر خپلې یوې بریا وروسته په یو مرکه کې ویلی و:
ما تاسو ته وویل چې زه واقعي اتل یم، زه د نړۍ اتل یم. تاسو ټول زما درناوی کوئ او انتقاد کوونکي مې په ګونډو شوي دي.
محمد علي له 22 کلونو راهیسې د پارکینسن په ناروغۍ یخته و. دا داسې ناروغي ده چې ناروغ پکښې سر او نور ځان نیسي تکیه کولی. محمد علي د اونۍ په پیل کې بستر سو او پرون یې سا ورکړه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیا هم زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې ومنئ. د تیرې اونۍ د چهارشنبې ورځ، یعنی د جون لومړۍ د ماشوم نړیواله ورځ، په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې ولمنځل شوه چې لا هم په میلیونونو ماشومان له زده کړې، کافي خوراکي موادو، روغتیایي اسانتیاوو او نورو ابتدایي امکاناتو بې برخې دي. ډېر شمېر ماشومان د دې پر ځای چې ښوونځیو ته لاړ شي مجبوره دي چې شاقه کارونه وکړي. ډېر نور مخکې تر دې چې د 15 کلنۍ عمر ته ورسیږي د ناروغیو له کبله له ژوند بې برخې کېږي. داسې ناروغۍ چې په نورو هیوادونو کې یا بیخي له منځه تللي او یا یې په اسانه درملنه کېږي. په دې خپرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو پر عمومي وضعیت باندې خبرې کوو، که هغه تعلیم دی، روغتیا ده او یا نور امکانات. نو هیله لرو چې په دې خپرونه کې به هم را سره اوسئ. د ماشومانو په اړه خپل پیغامونه د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې سر له اوسه را واستوئ. ستاسې پیغامونه به د خپرونې په لړ کې ولولو. د ټلیفون شمېرې لږ وروسته درته اعلانوو.
سلام های دوباره، ما امید مرزبان را هم بپذیرید. سه روز پیش روز جهانی کودک بود، روزی که شمار زیادی از کودکان افغان حتی از آن خبر ندارند، مخصوصا آن کودکانی که نانآور خانه هستند و در کوچه و بازار کار میکنند یونسف یا صندوق بین‌المللی پول سازمان ملل متحد برای کودکان در گزارش گفته است که نزدیک به 30% کودکان افغان بین سن 5 تا 14 سال به شکلی از اشکال کار میکنند. یونسف در گزارش دیگر میگوید که در جریان امسال جنگ مانع رفتن کودکان به مکاتب شده است. بر اساس این گزارش بیش از 370 مکتب در جریان امسال بسته شده و حدود 14,000 شاگرد از رفتن به مکتب در سراسر افغانستان باز ماندند. مسائل دیگر از جمله اختطاف، سوء استفاده جنسی و سربازگیری کودکان برای جنگ از عمده‌ترین مشکلاتی هستند که کودکان افغان با آنها سر دوچار هستند. در کمتر از یک ساعت دیگر که از برنامه زیر آسمان کبود باقی مانده، نگاه به زندگی کودکان افغان، راه‌های بهبود زندگی این آینده سازان و تلاش‌هایی که برای بهبود زندگی آنها صورت گرفته بحث می‌کنیم. مهمانان برنامه را تا لحظات بعد به شما معرفی خواهیم کرد، اما چون این برنامه مخصوص کودکان است، آغاز را هم با خود کودکان می‌کنیم. همکارانم در کابل با چند تن از کودکان صحبت کرده که در جاده‌های شهر کار می‌کنند.
ما حمیدالله هستم.
خواه حمیدالله جان، چی کار میکنی؟ چی کارا را میال پیش میبری؟
این همی کچالو پوست میکنم، باز پیش کرایان میباشم.
روزانه چقدر پوست میکنی؟
یک بودی یا کم یا زیاد میشه.
چند سیر میشه؟
سیرش 11 سیر و 101 کیلو اینا مقام میشه.
خواهی دم یک روز مکمل کار میکنی یا تانست پر روز خلاص میکنی؟
نه تانست پر روز خلاص میشه.
نام خدا، خوب تیز کار شدی. خیلی دولا چقدر پوست میکنی؟
دولا یک بوجی یک کنیم بوجی میشه.
خب آل چند بوجی؟
آل یک بوجی.
خود اولا هم یک بوجی تو بوجی، یعنی کم شده؟
آل کار نسته.
خب یعنی وقت زیاد کار میکنی. از این کار چقدر میگیری؟
از این هفته 1000.
در خانه خودت کار میکنی یا که از دگام هست؟
هست، یک پدرم هست میکنم.
آی پیسی که میگیری باز چی میکنی؟
این بر مصرف مکتب میکنم.
مکتب میری؟ صنف چند هستی؟
صنف 8.
چطور باز به درس دست نمیتونی؟
خوب است میشه.
داینده چی میخوایی شوی؟
دکتر.
نام از شاید کار بود پالشی نمیکنم.
چه وقت میشه که بود پالشی میکنی؟
تقریبا یک سال میشه.
غیر از این که بود پالشی میکنی مکتب درس میخونی؟
نه دیگه، پدرم در ایران کار میکنه.
پس چقدر پول پیدا میکنی از کار؟
سر پک نمیشه.
خودت تیار میگردی بود پالشی میکنی؟ تو جای موقعیت مایه نداری؟
نه دیگه، کس نمیمونه که بشینیم دیگه.
چی آرزو داری در زندگی؟
آرزو دارم دیگه اگم دکتر مکتر اگم چیم.
نام من از خادر.
مصروف چی کار هستی؟
سیگرت فروشی.
در اینجا روز چند قطعی سیگرت میفروشی؟
یک سی قطعی چل قطعی میفروشم.
این خریدارای کلان هستن یا بچه های خورد؟
خوردم نه، کلان هم نه.
مکتب میخونی خودت؟ صنف چند هستی؟
صنف 6. صبح کی 6:30 میرم 10 بجه میایم. از 10 بجه تا 7 بجه کار میکنم با خونه میرم.
فایدیت باز چطور است؟ کار میشه نمیشه؟
میشه، 300-400 میشه خرچ خونه میبره.
دیگه کی هست همراه دیجه؟
من اسم یک بیادرم هست.
بیادر چی کار میکنه؟
او هم دمی کار است، یک 2 نفر هستیم.
ایجا که سیگرت میفروشی تو روزا شده خود تام سیگرت کشیده باشی؟
یک هم دفعه میزنیم.
چطور از باز؟ چیزی کیف داره نداره؟
نه، چیز فایده نداره.
تصویر نسبتاً واضح زندگی شمار زیادی از کودکان افغان را از زبان خودشان شنیدید.
زموشت دیخ پروانی ملوانه دید افغانستان در بشری حقونو در خپلواک کمیسون ویند دکتر رفی اولا بیدار در کار و طولنیز و چار وزارت در وزیر سلاکار عبدالفتاح اشرت احمدزی او در آشیانی مؤسسه مسئول انجینیر محمد یوسف. طولو ملوانو تهر کلی ویو تاسویت هست و شیبی ورسته در تلیفون شمیره لانو چه تلیفون روکی او در ماشمانو پ که پوښتنه لري یا نظر لري زموږ له میلمنو سره مطرح کړي. لومړی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وایي ډاکټر صاحب بیدار، موږ خو اشاره وکړه چې په افغانستان کې لا هم په میلیونونو ماشومان هم له زده کړو بې برخې دي، هم مجبور دي چې کار وکړي او هم هغه سي امکانات روغتیایي خصوصا نه لري لکه په نورو هیوادونو کې چې دي. په تیرو 15 کلونو کې تر ډېره پورې کار هم شوی دی، خو بیا هم خلق راضی ندی او وای چې خصوصا ماشومانو ته زیاته توجه نه شوه. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د وضعیت په اړه همیشه راپورونه خپروي. ستاسو په راپورونو کې د ماشومانو وضعیت څنګه ترسیم شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت داده چې د په دغه کلونو کې د کوچنیان دا کونو مسله یو هیرشه مسله و کچیر تا دا دو سی پزیر اخشار منگا تا مقایسه کو چه دا خوزو وزیعت و دا کوچنیان وزیعت دا خوزو وزیعت هم نسبت د کوچنیان د وضعیت نه نسبي طور باندې ډېر پرمختګ کړی، ولې اطفال او کوچنیان هېر شوي وو په دغه دوران کې. د بشري حقونو خپلواکو کمیشن دپاره د کوچنیانو د حقونو دپاره کار کول یو اساسي برخه ده. زموږ موندنې هم ښیي چې واقعا زموږ دا مشران چې چېرته بهر و داخل کې کله د بشري حقونو د مختلفو برخو د پرمختګ په هکله خبرې کوي، نو دا په سر کې یادول کیږي چې د کوچنیانو د حقونو به خصوص د تعلیم حق پرمختګ په دغه کلونو کې ډیر واضح تور باندې و. د 10 میلیونو د 10 میلیونو د 9 میلیونو کسانو چې مکتب ته ځي ګویا دا غي نه ذکر کیږي. خو دې ته کتل پکار دی چې سم نیمای نه زیات 50% نور د دې دغه رقم نه چې واجد د شرایط د مکتب دی هغوی مکتب ته اوس هم نشي تللی. او که چېرته مکتب تا خو به تک کې د کیفیت لحاظ باندې مسله و چې 50% خپل د وزارت د معرف ارقام ښایي چې سم نیمایي مکاتب سرپنان لري. همدغسې نور ضرورتونه لکه د نوي نصاب کتابونه، د معلمینو موجودیت، د مسلکي معلمینو موجودیت، دا مسله باید د جنکیانو په مکتبونو کې هم ډېر د ناخوالو سره مخ کېږي. که چېرته تړل کېږي، که چېرته ناخوالو سره مخ کېږي، اول به د جنکیانو مکاتب وي. د هغوی دپاره مسلکي معلمین کمبود شته دی. 50% جنکۍ په طول د لاره کې دا یعنې 12 سنف ته چې رسېږي خپل مکتب پرېږدي د مختلفو وجوهاتو چې هغه تاسو ته معلوم دی، موږ ته معلوم دی، که چېرته لازم و په هغې باندې خبرې وکړو. یعنې د تعلیم حکم په دې وروستي کال کې د ناخوالو سره د دې په اساس باندې هم ورته مشکلات راپېښ شو چې ځینې جنګونه د جنګونو پراختیا او د امنۍ کډوالتوب لکه د هلمند په منطقه کې او د ننګرهار کې ذات البنی جنګونه چې کله د مختلفو ګروپونو ترمنځ وشو، د کندوز حوادث لکه نور دغسې حالات، نو اوس خپله د معارف او د نړیوالې ادارې دا وایي چې 369 یعنې یو کم 301 مکتبونه په 2015 کال کې تړل شوي دي او 109,000 متعلمین دینه متاثر شوي دي او 600 معلمین بیکاره شوي دي. د دغې وجنه دا د معارف په برخه کې، د صحت په برخه کې هم هغه نسبي پرمختګ چې شوی طبعا د مور د ماشوم د مړینې ډېرې نسبي یو کمه فیصدي شته ده چې په هغې کې کمواله راغلی په دې مرګومیر کې. ولې د واکسین تطبیق چې بیرته وګورئ نو 40% همیشه زموږ په ټول افغانستان کې په هر کمپاین کې د واکسین نه پاتې کېږي. خلک د پولیو واقعات نور هم زیات شو. دا هغه مسایل دي چې د اطفالو ته راپېښ دي. خو منګا سکل چې کله د اطفال یا کال په کال په افغانستان کې د نړیواله ورځ منځو د اسپازیر اخشار او د اطفال مبارکي خاصتا د شاخه کارونو کې چې اطفال مصروف دي د غوی پاک باندې ډیر توجه په دې کال کې هم چې سره د نسبی پرمختګونو ځنه داسې مسائل شته چې اطفال وس ډیر دروشت انواع د اسپازیرې د اطفال په افغانستان کې تشخیص شوی دي چې دا معتاد اطفال دي، نابینا اطفال دي او هغه اطفال چې ګدایګری کوي، هغه اطفال چې کار شخه کارونه کې مصروف دي، نو اطفال په منازعه کې دي، اطفال چې د مورګانو سره په زندانونو کې پراته دي. دروشت انواع چې ټولو ذکر یې دلته ډیر مشکل دی. خو دا ښایي چې د ټولو نه زیات کارګر اطفال هغوی چې کور ته نفقه وړي او کار کوي په د فزیکي لحاظ باندې، رواني لحاظ باندې داسې کارونه کوي دا ډېر ډېر د خواشینوونکی ارقام لري. د 2 نه تر 3 میلیونو پورې اوس خلک وایي چې په افغانستان کې کار کوي. زموږ ارقام هم ښایي چې موږ د هغو اطفالو نه پوښتنه کړې او څه موده مخکې موږ یو سروې کړی ده، 25% اطفالو موږ ته وویل چې یو نوی رقم باندې دي او کار کوي او په شخه کارونو کې بوخت دي.
تشکر جناب بیدار صاحب. برداشته شما چه هست؟ در چند سال گذشته حکومت افغانستان به حد کافی تلاش کرده که تعدادی کودکا را که کار میکنن کمتر بسازه یا ای که در مطار زمینه درس و مکتب برشان فراهم بکنه، یا همو همه تهدیدایی که کودکا با او روبرو هستن شما از اونا نام بردین با اینا مبارزه بکنه؟
ولو در این سالایی که گذشت بخصوص سالای آخر کمی توجه به ایسا به خصوص حکومت جدیدی که زمان روی کار شد به وزارت کار امور اجتماعی که مستقیما در ارتباط همه اطفال کارگر و اطفال شاخه کار مصروف خدمت هستند و کار هستند، یک پالیسی جور کردن و پالیسی های در روی دست گرفتن. ولی همه این مسائل متاسفانه که خیلی کارآمد نبوده. شما به یاد دارین که در ارتباط اطفال گدا و تگدیگری که مصرفات گدایی را دارن هم یک فرمان تصویب شد که گدایی و تگدیگری در افغانستان مورد ممانعت قانونی قرار گرفت که اطفال باید جمع‌آوری میکردن. وزارت کار و اجتماعی و کلانسالا را باید اگر کسی ادایی میکنن باید جمع‌آوری میکردن در چارچوب اداره محترم اسلامی هاشت، ولی این کار در کابل یک تلاش صورت گرفت ولی نتیجه نداد.
با تشکر
در ارتباط اطفالی که در منازعه هستن یک قانون تصویب شد، ولی یک تعداد اقداماتی هستن که خیلی سمبولیک هستن. وضعیت واقعی اطفال خوب نشده.
تشکر جناب بیدار صاحب. عبدالفتاح اشرت احمدزی مشاور وزارت کار امور اجتماعی افغانستان هم از طریق تلفن با ما هستند. جناب اشرت صاحب، سخنهای آقای بیدار را شنیدین، پاسخ شما به این سخنها چی هست و آیا پالیسی هایی که ساختین، قوانینی که آماده شده، چرا جنبه های عملی و مؤثر نداشته؟
تشکر بسیار زیاد. عرض سلام دارم برای شما، برای جناب بیدار صاحب و برای جناب یوسف صاحب که مهمانان گرامی برنامه شما هستند و همچنان به تمام شنوندگان عزیز. برنامه شما خوب را روی دست گرفتین، واقعا سوژه خوب است. ما در کل ایره میپذیرم اطفال در افغانستان آسیب پذیر بودن، واقعا هم یعنی فعلا هم در بعض مشکلات ما دست پنجه نرم میکنند و واقعا فعلا هم با بعض مشکلات ما مواجه هستند. لیکن ما مخالف یک چند نکته را که جناب بیدار صاحب یادآوری کردن، مخالف بعض گفتگوهایشون هستم، میخوایم مورد تصحیح بکنم. اینا گفتن در چند سال اخیر برای اطفال اصلا کار نشده و همچنان یک موضوع دیگه که اینا بالاشون بحث کرد که در حدود 50% از اطفال فعلا به مکتب نمیرن. ببینین در افغانستان ما تقریبا در اواخر سال 2014 یک سروی را داشتیم به نام NRBA. در این سروی نشان داده شد که در کل نفوس افغانستان در حدود 27 میلیون نشان داده شد و 27 میلیون در حدود 14 میلیون از این اطفال تشکیل میدن. البته وید از اطفال است که تنین از اونا از صفر شروع میشه تا 18 سال. وقتی که قانون افغانستان شما میفهمین که سن 18 سالگی رو وقتی که یک فرد پوره میکنه بعدا از کلیت اونا خارج میشن. خب از جمع 14 میلیون فعلا رقمی که ما پیش خود داریم در حدود 9 میلیون از این فعلا قابل مکتب رفتن هستن. اینا در دیتابیس وزارت معارف ثبت راجستر هستن، اینا به مکتب میرن. باقی 5 میلیون از اینا که در اینا در تحت خط فقر بودن، اینا رو ما در حدود 30 میلیون از اینا شناسایی کردیم. وزارت کار امور اجتماعی با تلاش‌های بسیار جدی که در حدود با 191 مؤسسه که با ما همکار هستند، با همکاری از اونا تانست املا رو شناسایی بکنیم. برای وزارت ما چیزی که بسیار جات مهم بود شناسایی از اونا بود. ما فعلا خوشبختانه تانستیم 30 میلیون از اونا رو شناسایی کنیم. برای 30 میلیون ما تانستیم که امکانات بسیار خوب را فراهم کنیم، از موضوع درسشان گرفته، موضوع بودگاهشان، موضوعات بسیار دیگه. مثلا بسیاری از فامیل از اونا شاکی ازی هستن که نمی بچه یا دختر ما که اینا وقتی که در کار شاخه یا هر کار دیگه که اینا در بازار مصروف هستن، خب بینمی ناناور فامیل مست یا بر ما یک لغمنان پیدا میتن. ما تانستیم که امو فامیل از اینا را هم تحت برنامه خود قرار بتیم و فامیل از اونا را هم حمایه کنیم تا ای که امو فامیل از اونا هم تو موضوعات را
احمد زیب او باشه که ریشه در توضیح که تاسی پتر شکل سرال دوی سر مرسته کرده یا حمایت مکرده دری میلیون دیر زیاد شمیر دی
واقعا دیر قد شمیر دی در مغل پارده پر دارت سر ویل ایسم چه یعنی دکار و پولیزی چار و شایدان آمانین وزارت دی پارن یا و لویل از سر ورنده بیدار صاحب مخکر پخ پخ خبر که یادوانو کرد چه ده کار وزارت یواز پالیسیان جوری کری دی خود دوی دیگه دی تدبیق به بخی که کار نده کرده و گوری ده دری میلیون سیستاست یادوانو کم از تا ما تا تیر روز هم زمانگا دی اجتماعی موینیت اگر یا راپور چه مولیده ده دری میلیون نوز در رقم یعنی لوار سویده زدیه تا دیر ده خوشحارم چه شکر ده ده وسنی رهبری او زه دویر اسم چه
بله خو سوال داره چه په څه ډول سره آیا په څه ډول تاسو دوی سره مرسته کړی ده که د مرستې ډول توضیح کړئ
ما مخکې یادونه وکړه یعنی دوی کله چې موږ په لومړي قدم کې اول خو زموږ د پروګرام د افغانستان فتلولیس ولایت کړه یعنی په هر ولایت کې زموږ اداري دی از هر ولایت کې موږ خپل ریاست لرو د هغه ریاست تر چتر لاندې موږ هغه همکاري مسینه چې ما یادونه وکړه په هر ځای کې دوی کار کوي په هغه ولایتونه کې د دوی هغه حد دی چې په ښار او بازار کې د دغه ماشومان پیژندنه کوي وروسته غوښنه وي هغه ځانګړي مرکزونه چورته جوړ شوي دي په هغه مرکزونه کې دوی ساتل کیږي په هغه ځای کې دوی روزل کیږي وي ته هغه امکانات ورته چې موږ کوم شی ته غواړو یا هم هغه زموږ پالیسي په مطابق کوم شی ته موږ په نظر کې ورته نیولې دي هغه په دوی باندې غواړو چې عملي کړو او نو ټول دې دې ته مهمه ده چې زه یو ښه زیری بل هم خپل هیوادوال سره رمه چې موږ دې یو نوی پروسې پیل چې تازه موږ تقریبا تیر اونۍ په د خپل د خاغلي وزیر صاحب د په لاس یې هغه پروسه افتتاح شوه. په بلخ ولایت کې زموږ د نوې پروسې پایلو چې و مختصر راځي یو بل لار هم پایل کو او کوم چې دغه لار نه کومه څومره ګټوره تمامېږي د ماشومانو لپاره چې هغه یو ښه پروسه ده او وکنه موږ دغه نه ان شاء الله یو ښه پکې
نه شي. جناب اشرف، یک سوال اینجا مطرح میشه که 3 میلیون کودک چیزی نزدیک به 10%
سوال جواب ما
چون موضوع مشخص به همین 3 میلیون از بعد از میریم به موضوع دیگه که صحبت میکردین اشرت صاحب محترم، وقت خواهید داشت. 3 میلیون چیز نزدیک به 10% نفوس افغانستان هست. اگر این 10% نفوس افغانستان تحت پوشش شما هست، پس این کودکایی که روی جاده ها میگردن، گدایی میکنن، کار میکنن یا ای که در جنگ استخدام شدن، اینها از کجا شدن؟
ببینین همین موضوعات شایعات جنگ را که بعض دوستا یا بعض از رسانه ها یادآوری میکنن، من این را رد میکنم. شاید در سالهای پیش بوده، لیکن فعلا من تازه ارقامی که پیش ما رسیده در سال 94 یک سروی را که ما کردیم در این مکمل جدول از این همین فعلا هم پیش ما است. هم توی یک آمار اصلا ما نداریم در موضوعات تجاوزات جنسی، در بعض موارد دیگه پیش ما هست. البته ارقامش هم پیش ما رسید، شما خواسته باشه من به شما یک و یک بتون میگم، لیکن در موضوعات جنگی چیزی وجود نداره. لیکن باز هم من یک موضوع دیگر به شما اشاره میکنم. ببینید از جمع 14 میلیون که من به شما گفتم، 30 میلیون ما شناسایی کردیم، 9 میلیون هم در معارف ثبت اونا هستن، اونجا دست میخورن، باقی 2.5 میلیون که باقی میمونه. ببینید 2.5 میلیون هم شما یک رقم حساب کم فکر نکنید، یک رقم حساب بالای است. این قابل تشویش است برای اداره ما که ما چطور میتونیم با ادارات همکار خود تلاش میکنیم تا این رقم 2.5 میلیونی را هم باید پایین بریم. اینمی شما که یادآوری کردین در شهر بازار وقتی که اینا دست به کارش واقع میزنن، درست است، من میپذیرم. اینمی کسایی که مثلا دست به کارش واقع میزنن امید 2.5 میلیون هستن که اینا از ما باقی ماندن. ما در تلاش بسیار جدی خود هستیم تا بتونیم امید رقم 2.5 میلیونی را هم به صفر برسانیم. وقتی هستی که شما به این خوب میفهمین افغانستان هم یک کشور است که انوز از صفر ما شروع کردیم و در حدود 15 سال، در گذشت 15 سال وقتی که ما از جمع 14 میلیون این رقم به 2 میلیون رسانی، فکر کنم یک حساب بسیار بزرگ بود.
بله واقعا درش میرده. امزه صاحب اگه تاسو دی بلخ دی پروژه په ارتباط به هم روست نوبت درکو، اوس به انجینیر صاحب محمد یوسف نظر و رو شغله انجینیر محمد یوسف د آشیانی مؤسسه مسئول ده. انجینیر صاحب که تاسو زموږ اوریدون کو ته دی آشیانی مؤسسه په اړه وایشي، څومره ماشومان په دی آشیانه کې ساتل کیږي او آیا تقاضات شته نور هم؟
تشکر، مننه. زه په خپل نوبت سره خپل نیکی هیله او سلامونه درنو میلمنو او د رادیو محترم اوریدونکو او تاسو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. دومره ویلی شم لکه چې بیدار صاحب ویلی یا احمدزی صاحب ویلی، په افغانستان کې واقعا یو شی چې تر اوسه پورې ډېر هېر شوی و او په دغه 14 کالو کې زیاته توجه ورته نه وه، د ماشومانو برخه وه چې په دې برخه کې واقعا ډېره، یعنی دا هسې هم نشو ویلی چې مطلق کار نه و شوی، او داسې هم نشو ویلی چې یعنی ماشومانو برخه ته توجه شوی وه. ماشومان بیخي هېر شوي وو، خو خبره راغله په دې کې هغه کوم کارونه چې په دا 14 کالو کې شوي یا اوس په پلان کې نیول شوي دي او په نظر کې دي، د ماشومانو د ستونزې د حل دپاره په هیڅ صورت سره تل په تلو کې ځوابګو نه دي. ډېرې ستونزې لري ماشومان چې په افغانستان کې ماشومان ورسره لاس ګریوان دي، لکه دغه 2.5 میلیونه ماشومان که موږ یادوو چې هغه شاخه کارونه سرته رسوي، دغه 2.5 میلیونه ماشومان سبا 2.5 میلیونه میندې او پلرونه دي چې د دې دپاره لوی د افغانستان دپاره بیا لویه ستونزه ده، او د هېواد په کچه ده، بیا خپله د کورنیو دپاره او د دې ځوانانو دپاره بیا لویه ستونزه ګرځېدلی شي. خو د آشیانې مؤسسې په ارتباط درته وایم چې هغه کومکونه چې پخوا وختو کې لکه چې دونرانو زیاتره د ماشومانو په برخه کې علاقه درلودله یا بعضې بودیجې او پروګرامونه وو، هغه هومره علاقه نشته ده. یو ځینه علت خو یې دا دی چې هغه د شیکاګو او توکیو په کنفرانس کې د افغانستان حکومت چې کوم اولویتونه بین المللي ټولنې ته وړاندې کړي وو، په هغو کې د ماشومانو د ستونزو په هکله څه شی نه وو، یعنې ماشومان په اولویتونو کې شامل نه وو چې دا یوه لویه ستونزه ده. خو زه هیله من یم چې نوی حکومت دغه برخه ته زیاته توجه وکړي او په خاصه توګه د ماشومانو د محافظت لپاره مشخصه بودیجه په راتلونکي کال کې که په نظر کې ونیول شي، دا به انشاءالله یوه د حل لاره وي. خو آشیانه کې اوس تقریبا موږ په بعضو ولایتونو کې چې کار کوو، سربیره په دې چې ډېرې ستونزې لرو. تقریبا په حدود درې نیمو څلورو زرو ماشومان زموږ سره مختلفو برخو کې کار کوي.
اجلاس زما منظور دا و چې مل آیا نوره تقاضا هم شته؟ له دې تقاضا نه هم معلومیږي چې څومره ماشومان
کمو د کابل ښار ته وګورو تقریبا د شپېتو نه تر اویا زرو پورې ماشومان کار کوي د کابل په ښار کې. او دغه تعداد په بدو حالتو کې په موسمي شکل باندې دا کله زیاتېږي، او په هغه حالتو کې په بعض ځای کې چې جګړه دوام پیدا کړي کوم خلک چې بېځایه کېږي، بیا د هغې ماشومان هم خو لویو ښارو ته چې راځي هغلته بیا د لویو ستونزو سره لاس ګرېوان کېږي او د سړکونو په سر کار کوي. دې ته تقاضا ډېره زیاته ده چې هغه ماشومان چې
یو بله مسله دا هم ده انجینیر صاحب، هغه دا ده چې یو شمېر ماشومان چې کار کوي که هغه له کاره په زور راوګرځول شي ممکن یوه کورنۍ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شي، له نفقې بې برخې شي. منظور مستاسو نه دی، منظور مستاسو آشیانه منظور نه دی، نور ادارې مثلا د کار او ټولنیزو چارو وزارت یا کومه بله اداره.
زه وایم چې که چېرته موږ غواړو چې د ماشومانو ستونزې حل کړو، هغه کورنۍ چې هغه په خپله د ستونزو سره لاس او ګریوان دي د اقتصادي نگاهنه، یا هغه کورنۍ چې معلول غړي لري یا په مخدره موادو باندې روغ دي یا اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی او د مجبوریت له نگاهنه ماشومان د سړکونو په سر کار کوي تر څو هغه کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي، نو د دوی لپاره داسې پلانونه په نظر کې ونیول شي تر څو کورنۍ حمایت شي، چې د کورنۍ د طریقه هغه کورنۍ په خپل ځان باندې متکی شي او د دوی ماشومان وکولی شي ښوونځي ته ولاړ شي. موږ بعضې پروګرامونه پخوا درلودل چې د کورنۍ حمایت و او یو پروتوکول به د کورنۍ سره امضا کاوه، هغه دا و چې هغه کوم کسب و کار چې د کومې کورنۍ به زده وو د هغې لپاره مې ورته قرضه ورته ورکوله، او د دوی ماشومان به م ښوونځی ته معرفي کول او په ښوونځی کې به م تر خپل نظارت لاندې نیول چې د ماشوم نه په کار کې دوی ګټه پورته نه کړي او په خپله باندې کار وکړي او څه عاید په لاس باندې را وړي تر څو وکولی شي هغه خپل ورځنۍ عیاشه او عباده په خپله وکړی شي. په هیڅ صورت سره تر څو چې کورنۍ حمایه نه شي د ماشومانو کار موږ په افغانستان کې نه شو درولی، ځکه چې
ډېره مننه. په همدې موضوع به هم ستاسو نظر واورو چې د ښاغلي اشرت احمدزي مخکې وویل چې د دوی وزارت شاوخوا 3 میلیونه ماشومانو په همدې شکل سره حمایت کوي، دا د دوی پروګرام څومره کامیاب دی؟ تاسو ما خپله تجربه شریکه کړئ. خو اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکي کولی شي چې په 0909203540 او یا هم 0908225055 او یا هم د اسکایپ له لارې په اسکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.radio.azadi باندې له موږ سره تماس ونیسي، او همدارس د افغان بسیم 1903 شمېره په یاد لري، له دې طریقه اس ام اس راستول شي. تر اوسه پورې لا هم د سلما بند په ارتباط پیغامونه رارسیږي، خو نور موږ په دې موضوع بحث نه کوو. د ماشومانو د وضعیت په اړه که هر نظر لري یا پوښتنه لري نو له موږ سره تماس ونیسئ.
بله، پس از یک وقفه کوتاه و مهمانها و شنونده ها برمیگردیم.
شیبه به شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته، و ما روی همین امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. حالا شنونده برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هستید. چشم برای تلفن‌های شما هستیم 0799-203-540 و 0700-822-755 شماره‌های تلفن ما است. موضوع مورد بحث ما هم وضعیت زندگی کودکان در افغانستان هست. از طریق اسکایپ شنونده با خود داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام خدمت شما آقای مرزبان و خدمت همکار شما و مهمانان و شنوندگان شما کریم.
سلام علیکم، شما کریم وطن دوست، خوش آمدین به برنامه.
شکر شما که آقای مزمون امروز در مورد کودکان افغانستان پروگرامتون پروگرام گرفتین در امروز. واقعا که همین اطفال یا کودکان که در افغانستان بسیار با مشقت روبرو هستن و کارهای شاقه را میکنن و مخصوصا که در هلمند که بسیار با کارهای شاقه روبرو هست. آقای مزمون ما خودیم که دکان ما خودم بار که میبریم یا مثلا گودام به دکان میریم یا بار مشتری خود میدیم با مادمای کلام نمیدیم به کودکان میدیم. کودکان که داخل شهر بار میبره بسیار زیاد است، مثلا با کراچی دیسی مثلا 8 سال 9 سال 10 سال 6 ساله به حد هستن و حتی اکثرشون چپلک هم با پای خود ندارن، پایلوچ هستن چون وضع اقتصادیشون بسیار خراب است. اینا از ولسوالی اومدن، جنگ است اینجا اومدن، اینا بار میبرن بسیار با پول کم دیگه. واقعا وضعش خراب است که بسیار تعداد زیاد است.
یک چیز دیگه هم میخوام ترجمه میتین و کودکا بیشتر این کارا رو بسپارن تا به
بزرگان. دل آدم میسازه به خاطر اینکه اینا گرمی سرلوچ پایلوچ میگه تا چپی ندارن، چون از زمیناشن به اطراف که بوده از اونجا فرار شدن، اونجا در مرکز آمدن، اینجا مثلا اولی دارن، مثلا اینا به کرایه میدن، پدر مادر مجبور است نارن میگه برین تا شب کار کنین، هر چیزی که میکنین بس لایک کم افغانی بیارین که مثلا ما کرایه اولی بتین خرج نان بتین، اینا مجبور هستن. و یک دیز اینا اکثر از اینا آقای مرزبان نا شکار میشه، شکاری بعض اینا از ناسی استفاده جنسی میکنه، اکثرش ما میشناسم اینا رو میبرن مثلا پول میده و از اینا بعد از اینا استفاده جنسی میکنه. باور به خدا کنین که ما بچش نفر خود دیدیم چندین از اینا را که با پیشش می خود دیدیم که سر ذات تجاوز جنسی میکنه، باز نار میبره پول میده در مقابل پول زنا تجاوز جنسی بالا زنا میکنه که بسیار زیاد است تعدادش. و یک دیگه زنا کس آقای مزبان میره بشیز به طالبان میپیونده که حدودا امی 13 و 12 ساله تقریبا استش به طالبان همونجا میپیونده. و جالب است آقای مزبان که می همکارش ما امی شنوین مهمانش ما گفت که آقای مزبان گفت که ما اگر شناسایی کنیم میره با سه میدون چه قرار داریم، گفت که شناسایی کنه ایره با ام چیز خود که دفتر خود میره اونجا چه راهنمایی میکنه. اگر می اد بخوام
متاسفانه دی وطن دوست هم تلفن قطع شد.
خب در اصل هدف اینایی بود که در هلمند وضعیت چگونه است و توجه جناب آقای احمد زیر هم به ولایت هلمند میخواست جلب
کنه. او دا وضعیت نه صرف داخل کرده بلکه یو د چین د تلویزیون یو فلم می تازه ولیدو چې د بلوچستان په سرانان کمپ کې دا یو راپور جوړ کړی او په دې راپور کې ویلي چې دغه کمپ اوسیدونکو شمیر ډیر زره دی او سرمعلم دی یو شونځي وای چې په اول صنف کې کسل کسې تر دولسم پورې څلور کسانه پاتې کیږي او اکثره لوڅ پخې اته شونځي ته ځي دومره بد وضعیت لري او اکثریت ماشومان په داشونو کې کار کوي او یا خښتې جوړوي. بل اوریدونکو د سکایپ لري لرو مهرباني کوي مهرباني کوي د سکایپ لاري تاسو خبرې کولای شئ.
عرض سلام دوباره دارم برای شما و
سلامت
جناب آقای هاشم استرش، خوش آمدید.
سوال بسیار کوتاه دارم، سلامت باشین.
تشکر.
ما ارقامی را شنیدیم که بر مبنای از او اطفال افغانستان یک تعداد معتاد هستند. میشه که مسئول محترم بگوین که چقدر اطفال معتاد ما داریم در افغانستان و با مواد مخدر اطفال معتاد داریم یا نداریم؟ اگه دارن به چه شکل؟
تشکر سرش.
بر مننه چی لند سوال موکو. د تلفن لاری مبردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام علیکم.
السلام علیکم، من در جلنگا بودم و شما را از مرکز پیشنهاری کنم.
مهربانی کوی سر. مهربانی سر.
زن تاسو در ماشمان بلاست دیر سخت روانم دو کل دفت داو چی مخی در کارزی دارا پا وقت که در پروژه میری تو اصلا کارنه و سارا پروژه اگر کارنه بنشوی دی مجبورش و خلی دوری سی پوشی خلی زلی شوی پوشی کارنه بندی پتا پا غلال دی.
نو کار نشته نو بنان ماشومان هم مجبوروی چه کار وکی استاس منظور داده
رانده ده چه پیسته وکا شو حالی زلی هم سره کهی بوشی کار بیده که یه اونه فقط مخام دارم
سی در زیاده منانه چه تلفون مو کو او نظر مو سرگن کو بل عبردون که همشتا بیا ملمان و تورزو مروانی که بسیب.
سلام علیکم، بفرمین رادیو آزادی هست.
سلام علیکم صاحب.
و علیکم السلام، خوشخوی صاحب، مهربانی کوی.
سلام صاحب، جور په خیر. سروان صاحب له بلند پختنه وکمه. سروان صاحب مونږ د خلکو نو چې په موټر کې یعنی په ملي بس موټر کې دا وهل ما جمعان د خلکو په جيبونه شکایت په دې بارا کې ته د اطفال د پاره د پوهنی وزارت یا د حقوق بشر یعنی زما د محترم ملمنو څخه دا سوال دی چې دا ماشومان چې په موټرونو کې ګرځي او د خلکو جیبونه شکوي او یا هغه ماشومان چې ځینې مخدره مواد پلورونکي په مخدره موادو اړي او دوی ته مخدره مواد په لاس ورکوي چې تاسو دا راته خرڅ کړي چې تاسو نه پولیس نیسي او نه معسکر نیسي او نه په تاسو باندې څوک اشتباه کوي. د دغو ماشومانو دپاره د حل لاره څه ده چې دوی په موټر کې جیبونه ونه شکوي او په مواد مخدره باندې لاس روان وړي. همدارنګه ځینې ماشومان دي صاحب چې د ځینو دوکانونو څخه غلاوې کوي. دا ټول د مجبوریت او یا هم د نه درلودلو چې په کور کې څنګه دي د دې وجې د لاسه دا کارونه کوي. د دې دپاره وکړه تاسو څه تصمیم نیولی دی؟ بیدار صاحب ته مې سلام دی، احمدي صاحب ته مې سلام دی او ټولو ته مې سلامونه.
سلامت اوسئ، کورم ودان، خوشحاله
اوسئ. خب حالا به سوال هایی که شنونده مطرح کردن از طریق تلفن میپردازیم. بیشترین سوال ها متوجه جناب اشرت احمدزی میشد که مشاور وزارت کار و امور اجتماعی هستند، اما فقط چند سوال مختصر بوده نزد که به آقای رفیع الله بیدار هم متوجه میشد. مثلا همین که در افغانستان چقدر اطفال معتاد وجود داره، ارقام آماری را که شما در دست دارین چی است؟ جناب بیدار صاحب بفرمایید.
وقدر است که اعتیاد رو به رشد است در افغانستان، به خصوص در جمله اطفال هم مصروف به پدیده شما هستند. چند سال پیشتر ارقامی که ارائه شده که سریع در حال رشد هستند، 300 هزار اطفال معتاد قلمداد کرده بودند که فعلا این تعداد نظر به بیجا شدگی فامیلایی که در اثر جنگ صورت گرفته متاسفانه که و کسایی که مصروف هستند در خرید فروش مواد مخدر، یعنی امکان زیما وجود هستند. اول خود در مجموع تمام همین 23 نواسی پذیری اطفالی که موجود هستند چانس زیرا موقعی زیرا داره که گروه های تباهکار از این استفاده بکنه، از این محرومیت زیاد، از این مشکلات زیاد، و بخصوص او اطفالی که چترهای حفاظتی بیشتر ندارند چون بیجا شدگی در حالت جنگ و یا سایر کارهای شاقهی که میکنند. در پولیش یک مسئله، یک مرض اجتماعی دیگه هم دارن که یا تجاوز جنسی مسائل، هر یکش معرض خطر هستن و هم اعتیاد و بخصوص این مسائل به اطفال که نابینا هستن، اطفال که معلول و معیوب هستن یا اشخاص دارای معلولیت هستن، این مسائل هستن که دامنگیر هستن. یعنی مصیبت یک باره نمیه بلکه چند باره. و زمانی که مراجع به اطفال کارگر و یا اطفال شاخ کار فکر میکنیم و یا معلوم میکنیم در سطح افغانستان، این هم در نظر بگیریم به شکل آنانوی در مزرعه کار میکنن از گذشته ها. به اصطلاح ما بسیاری اوقات همی اطفالی که عصری به شکل عصری نه یا بود پالش یا نفهم در شاب یا ورکشاپ کار میکنیم یا رئیس شاب میکنیم، ولی تمام اطفالی که در مزرعه کار میکنن برای پدران مادرانش کار که در اقتصادشان کار بکنن و رشد فیزیکی و جسمی زیاد برابر نیست به او کارهایی که و هم اطفال شاخه کار هستند.
دیر مننه دیر مننه بیدار صاحب. احمدزی صاحب استاد نوبت لتاس دیر پوشنی تاسو ته متوجه وی یو مسله چی واردون کې مطرح کړل نورستان څخه، هغه دا وایي چې اوس په خو په شان کار نشته، نو چې کار روزګار نوي کورنۍ مجبورې شي چې په ماشومانو کار وکړي. نور پوشنیم تاسو اوریدلې دي که مو په یاد نوي در په یاد بکو.
ډېر زیاته مننه کوم. بله، او ما پوښتنې د دوستانو واورېدلې. خب زه غواړم چې د دوستانو هر یو پوښتنې ته ځواب ووایم. د ماشومانو د کار په اړه وګورئ، ما مخکې یادونه ترینه وکړه د ماشومانو، موږ ورته خپلې هلې ځلې ډېرې جدي ګڼندۍ کړې دي او خپلې هلې ځلې کوو تر څو پرې چې له دغه ستونزه نه موږ خلاصون پیدا کړو او وکولی شو چې دغه ارقام چې موږ ته اوس یعنی د اندېښنې وړ کوم ارقام چې دي د 2 میلیونه موږ نور هم صفر تر ورسو. وګورئ تاسو که نور نړۍ ته هم پام وکړئ، لکه اروپایي هیوادونو، امریکایي هیوادونو یا د آسیا ځینې نورو هیوادونو ته چې ډېر پرمختللي دي، یا هغوی هسې هیوادونه دي چې د اتوم څښتنان دي، مګر تاسو بیا هم وګورئ د ښځو حالت په هغه هیواد کې، د ماشومانو حالت په هغه هیواد کې، یعنی هر یو یې ځینې ناخوالو سره مخامخ دي. اوس په افغانستان کې چې موږ یعنی کلونه کلونه جنګونه تیر کړي دي او دغه اوس هم موږ په یو جنگ ځپلی حالت کې د اوس هم موږ وخت کې او نو فکر کوم چې اوس موږ دغه رقم چې 2 میلیون ته له 3 میلیون راټیټ کړی ده، په کوم د پخوانی دولت او بیا په خصوص د اوسنی دولت خپل حالې زیاتې ډېرې جدي روانې دي. زه دا ډېرې ولولې لسته الله سره وړاندې کړم. خو دغه چې 2 میلیون ته اوس هم په سخت شرایط کې وخت لري، اگر هم دندې هیواد بچندي، اگر هم مخکې هغه د دوس خبره دندې هیواد راتلونکي مور او پلار دي، یعنی دا باید موږ ومنو او د همغو بچانو د دغه زوریدي حالت ته باید پای ټکی کړو او دغه هلې ځلې چې موږ کو دا باید نور هم ګړندې او ډېرې چټي کړو. زمونږ یو دوه سوال کړی د ماشومانو د معتاد کېدلو په اړه، وګورئ موږ په دې برخه کې ډېرې چټي هلې ځلې کړې دي. په 1394 کال کې باید وایم موږ چې کوم ماشومان وپېژندل او د هغوی تداوی مو کړی ده، تقریبا 150 تنه ماشومان دي. یا څول پنځوس سره مشمول مګه وو پیژندل چې دا معتاد دي او دغه مو درملنه وکړه او هغه قضایاوي چې موږ تر راغلي دي او هغوی مو یعنی په مجموعي توګه نور څه وو پیژندل او هغه مو اوس هم تر درملنې لاندې تقریبا یو شپېته نور مشمول دي، البته نارینه، او تقریبا شاوخوا 950 تنه انجونې چې موږ هم پیژندلې دي تازه او هغه اوس د درملنې لاندې دي او ان شاء الله چې وبه کولی شو څه دي بلکې نورې هم موږ هلې ځلې چټي کړو. همداسې موږ سره هغه بشپړ اعمار ټول سره موجود دي چې په جنسي برخه څومره تجاوزات شوي دي، سو استفاده د جنسي څومره شوي دي، یا قاچاق، اختطاف، یا هم اجباري ودونه، یعنی دا ټول موږ سره مکمل او بشپړ ارقام دي. خو په راتلونکي خپرونه کې ان شاء الله زه په مجموعي توګه ان شاء الله تاسو ما یو بل دوست پوښتنه وکړه د کیسابوري په برخه کې. وګورئ منګه څوره د مخکه چې د ماشوم نړیوال ورځ ول منځله، نو په دې دی ورځ منځله منګه د نور کلونو په پرتله یو ډیر لوی توپیر سره ول منځله، او په دې ځای کې په دې پروګرام کې منګه دولت ته څو ډیر مهم وړاندیزونه تلل چې په دې نه دولت منګه دا غوړی او دا وړاندیزونه منګه سره ومني. ته په دې بس کې یو مهم برخه او هغه اولین وړاندیز چې منګه د افغانستان اوسنی دولت او هغه د بدامنۍ مخنیوي و چې زین ما شما تو اوس په کلیو باندو کې دي، هغه له زین بدامنۍ سره مخامخ دي او هغه وجه ده چې وای په کلیو باندو کې زویدل کیږي او په مغزه کې وای دي درس نه لري پات کیږي او یو غټ فزری تو اوس درس نه لري پات ده، هغه علت یو وجه هم دغه شیدا او د بدامنۍ بل اړخ ده چې دغه علت د دوسه اشاره ورته کړی چې صبری یا غلا یا یو شی یو بشک د ټول وقته زمانه ما او د منګه قوی ملاتړ دي. هر اداره په یو وجه توګه نشي کوي، کله د کورنۍ چارو وزارت مخ کومه نو امنیت یو وجه کورنۍ چارو وزارت نشي کوي، د ملت او د نور اړینه خبره ده. نو په دې ځای کې مونږه اولینه ماده ته پیشنهاد وکړه د امنیتي ادارو ته څنګه دا و چې مونږ سره باید دوی د امنیت په برخه کې یو قوي مرسته او قوي ملاتړ زموږ وي. زموږ دوم پیشنهاد و چې او دا غټه سوده زموږ په لاره ده چې مونږ ته د ماشومان په برخه کې اصلا یو افغاني بودیجه هم نه لرو، نو مونږ د دولت د پر وړاندیزو چې همدغه تیره د کابینې جلسه د پرېر خوشحالي سره ویلې سم او زه ډېر زه تمنانه کوم د خغلي ولسمشر نه زموږ دغه وړاندیز دوی په ورینټن دی ومنه او په دې برخه کې د مالی وزارت ته دنده وسپارله چې په راتلونکي مالی کال کې باید د ماشومان لپاره یو ځانګړی بودیجه باید علي شي او یو بودیجه باید ورکول شي. ان شاء الله زه دا د وخت او خلکو ته د دې بودیجه په ورکول سره ان شاء الله زمونږ د ماشومان دغه یو لوی سوز حلی
زنده باشین. جناب عبدالفتاح اشرت احمدزی مشاور وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان. خب حالا چند دقیقه از برنامه باقی مونده، در این چند دقیقه در رابطه با کارهای صحبت میکنیم که برای کودکا شده. تا به حال از مشکلاتشون صحبت کردیم، حالا هم صحبت میکنیم که چه کارهایی شده و در کدام بخش ها هم تا حد پیشرفت شده در بخش زندگی کودکان. شروع میکنیم با فعالیت شخصیت سال 1389 رادیو آزادی که فرهاد دریا بود. این هنرمند سرشناس افغان به خاطر فعالیت های بشردوستانه که کرده بود در سال 1389 شخصیت سال رادیو آزادی انتخاب شد و پس از او هم به فعالیت های خود در بخش کمک با کودک ها و دیگر بخش ها ادامه داد و همین دو روز پیش هم کنسرت برای کودک ها داشت. لحظه میریم به همین کنسرت.
چی بگویم، بسیار یک شاد برنامه بود دیگه، خوب برنامه بود. آقای فراد دریا جان بسیار خواندنای شاد خواندن. همیشه میخوایم امروز کودک تجلیل شه، همیشه و کودک‌ها را ما باید پیش خود ارزش بسیار بدیم. ما اصلا در زندگی قسم بر امروز خوشایند تجلیل نشده بود، امروز واقعا بسیار عالی برام گذشت. تشکر از آقای فراد دریا که قدر ما را تشویق کردن که گفتن که حق دارین شما بالای فامیلای که شما کار نکنین و شما حق تعلیم و تربیت دارین.
مسئولیت بزرگتر از مسئولین خود کشور است که اونا متوجه باشن که کار بزرگ یک
کودک انجام نده. مسئولیت یک بزرگ روی دوش خسته و کوچک و معصوم یک کودک نماند.
شخصیت سال 1389 رادیو آزادی، رادیو آزادی فرهاد دریا بود و کنسرتش برای کودکا که دو روز پیش برگزار شد. در سال 1394 هم شخصیت سال رادیو آزادی شخصی بود که برای کودکا کار میکرد و زحمت میکشید و حالا هم میکشه، اندیشه فرید، بانویی که خانه داره و در او البته چندین مرکز داره که در او کودکا را نگاه میکنه و بر زمینه درس و تعلیم و آموزش برشان مساعد ساخته و همچنان ورزش را.
بله، نو اوس په انجینیر صاحب محمد یوسف څخه وپوښتو چې د ماشومان لپاره چې کوم کارونه کیږي دا تر څه حد پورې تاسو کافي خو به په هیڅ صورت نه وي، تر څه حد پورې فکر کوئ چې نتیجه یې ورکړې ده او ډېر ماشومان یې له سختیو او له بې تعلیمۍ څخه ایستلي دي؟
د ماشومان لپاره خو لکه تاسو چې وویلې کوم کارونه چې تر اوسه پورې شوي دي، یعنی په مختلفو برخو کې که چېرته موږ وکولی شو حتی د یوه ماشوم ژوند هم د هغه بد حالت نه چې دوی ورسره لاس ګرېوان دي یا خطر سره لاس ګرېوان دي وژغورو، نو څه به هم کړي وي. خو په هېڅ صورت سره موږ نه شو ویلی چې تر اوسه پورې هغه څه ترسره شوي دي چې د افغانستان د ماشومانو ضرورتونه دی رفع کړي. خو زیاتره د تعلیم و تربیه په برخه کې، د ماشومانو د حقوقو د آگاهۍ په برخه کې، د ټولنې که چې سطح د آگاهۍ لوړه شوې ده او د ماشومانو خپله د سطح د آگاهۍ لوړه شوې ده، د صحت په برخه کې ورسره کارونه شوي دي، او د ځوانانو دپاره چې زیاتره پروګرامونه موږ تر اوسه پورې په مخ وړي دي هم درلودل، د ماشومانو د انکشاف په برخه کې و، تر څو دوی په خپله په دې باندې وتوانېږي چې په راتلونکي کې وکولی شي د خپل ځان دپاره خدمت وکړی شي او د نورو ځوانانو دپاره، یعنې د کمیټو ایجادول و په مختلفو ناحیو کې د ښاروالۍ سره او د پولیسو سره او د هغه منطقو کې چې مشران یا بعضې شوراګانو دي د هغو سره مشترکه کار کړل، دا تر یوه حده پورې کافي دي، ځکه چې کورنۍ غړي هم پکې شامل کړي دي. خو متا په هېڅ صورت سره تر څو د ماشومانو لپاره د حکومت په سطحه باندې چې ټولنه، حکومت او بین المللي هیوادونه چې د افغانستان سره خواخوږي لري او حمایه کوي او کومک کوي دا لاس سره یو نه کړي، او د ماشومانو لپاره کار د پروژې د شکل نه، د پروګرام شکل سره ونه ګرځي، په هیڅ صورت سره نشو کولای موږ وایو چې ماشومانو ژوند به ښه شي. خو زه هیله مند یم چې په راتلونکي کې د ټولو نهادو ترمنځ یو هماهنګي منځته راشي او کارونه په مشترکه توګه باندې ټول مسؤلیت په غاړه باندې واخلي، او خپل حکومت هم ماشومانو ستونزې او ماشومان د افغانستان په خپلو اولویتونو کې شامل کړي، نو زه هیله مند یم تر یوه حده به د ماشومانو لپاره یو څه کار وشي.
تشکر، زنده باشین. تا لحظات بعد از جناب عبدالفتاح اشرت هم خواهیم پرسید که چه کارهایی برای اطفال افغانستان شده، گرچه در بخش‌های صحبت کردن، اما بگذارین از حالا از دکتر سب رفیع‌الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بپرسیم خیلی کوتاه و مختصر پاسخ بدن که در فعالیت‌هایی که برای کودکان شده کدام فعالیت‌ها بیشتر برجسته هستند و تاثیرگذار بودند. جناب بیدار صاحب،
سه عرصا بسیار مهم بوده. اول آگاهی دهی، و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم دهی سهمی داشته که آگاهی در ارتباط حقوق طفل باید زیاد می شد و خوب است فعلا نظر به قوانین نافذه کشور، تعلیمات اسلامی و قواعد بین المللی محدودی که افغانستان امضا کرده و تعهد داره به او، کنوانسیون های مطابق ماده 7 قانون اساسی، این آگاهی نسبتا حساسیت موضوع اطفال بلند شده در اجتماعی خوب است. دوم، نظارت از احقاق حقوق بشری اطفال. اطفال هنوزم مثلا در فصل دوم قانون اساسی موجود هستند، یعنی به اینکه شرمنده ای کشور هستند، تمام حقوقی که به خصوص حقوقی که به لحاظ طفولیت به واراجع هستند و چگونه احقاق میشه، این کار هم جریان داره و وقتاً فوقتاً بعضی راپورا و بعضی سفارش های برای دولت و حکومت موجود هستند که در کدام کارها و کدام استقامت ها اگر پیشرفت موجود هستند و در
کدام استقامت ها پیشرفت کمتر موجود هستند، این کارها باید عقبانی باید رفع شود. سوم، قوانین و ساختارها طوری باید اصلاح می شدن که تحفظات حقوق بشری اطفال از یاد می کردن. یک چند قانون معدودی، قانون تخلفات اطفال هستند، قانون منع استفاده از اطفال در منازعات نظامی هستند، در عملیات نظامی هستند و چند قانون دیگر و لایحه قانونی دیگری که در ارتباط اطفال عملی شده، این کارهای خوبی هستند، ولی ما منتظر زی هستیم که کارهای بیشتر صورت بگیره تا که وضعیت به مراتب خوبتر شود. تصادفی نبود که در چند موضوعی که به حکومت جدید ما پیشکش کردیم، یک کم موضوع حقوق اطفال بوده، تمام اقشار و مسائلی که پیشرفت بیشتر باید صورت بگیره به حکومت جدید پیشکش
کردیم. تشکر جناب رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. برنامه را تا لحظات بعد با سخنهای جناب عبدالفتاح اشرت احمدزی مشاور وزارت کار و امور اجتماعی ختم خواهیم کرد. ما یک شنونده خیلی زیاد منتظر مان روی اسکایپ، جنرال صاحب هزاره زنگ زدن، با اینا هم صحبت میکنیم، اما خواهش ما از جناب جنرال صاحب هزاره ای است که لطفا کوتاه صحبت کنه که وقت برنامه خیلی کم است. سلام جنرال صاحب. سلام.
سلام علیکم سید.
سلامت باشید.
سلام خدمت شما و شنوندگان و مهمانان رادیوی آزادی.
تشکر جناب جنرال صاحب محترم.
عرض می تورات صاحب که اطفال قشر آسیب پذیر هست. اطفال آسیب پذیرترین قشر جامعه بوده و هست. اطفال مورد بهره برداری های مختلف و متعدد قرار گرفته. اطفال مورد بی توجهی ها قرار گرفته. از اطفال استفاده های ابزاری شده. به گونه مثال ما افراد و از نام اطفال استفاده های ابزاری و سمبولیک شده. مثلا ما چند نفر، 9 نفر را میشناسم که مسئول و صاحبان و بنیانگذاران 9 نهاد حمایت از اطفال است یا یتیم خانه به اصطلاح دارند. اینا را در طی 13 سال یا 20 سال گذشته من میشناختم که آسمان خدا ستاره نداشتن، در زمین روزی و بیکار بودن و رفتن یک ابتکار مثل که یک اینجور و فلانی، یک اینجور جور که دیگه یک هر کس در یک بخش. و در عرض 13 سال 12 سال اینا صاحب صدها لک دلار شدن.
نام اطفال استفاده ابزاری شده
از موتورهای لوکس، خانه های لوکس. اینا من اینطور شاهد هستم بزرگوار که برای تدریب شاید یک ورکشاپ و یک سیمینار یا یک بزرگ داشت از روز اطفال و نام اطفال، در حال که اطفال بیچاره گشنه هستن، از عاشا آباته شش ماهی یک هزار طفل صرف یک تدویر یک ورکشاپ شده. هتل سیرینا و نمیفهم غذای لوکس و نمیفهم مهمان ها و تکیت تیاره و چیزا. پس بیان منافقانه با اطفال برخورد نکنیم، صادقانه با اطفال برخورد کنیم. جامعه جهانی هم مسئول است، حکومت خودتان هم مسئول است، نهادهای مدنی
کار و امور اجتماعی این مسئله را هم بدون شک بالاش صحبت خواهند کرد. اشرت صاحب خیلی کوتاه مختصر، برنامه وقتش کم هست. در روی همی نگرانی که جناب صاحب وزاره صحبت کردن، اگر گپ بزنین وی که به خاطر جلوگیری از سوء استفاده ها از نام اطفال و از برنامه های کودک ها، حکومت افغانستان چگونه نظارت میکنه بالایی اداره ها؟
تشکر بسیار زیاد. ببینین یک موردی که من بسیار زیاد مهم میخوایم بهتون یاد کنم، هم ما افغان هستیم به این مورد بسیار خوب میفهمیم که شاید در بعض بخش ها بعض مشکلات وجود داشته باشه. من پیشتر هم یادآوری کردم بهتون، گفتم در روز 191 مسته که با ما همکار هستند در بخش اطفال ما کار میکنیم، من این مطلقا رد میکنم در تمام بخش ها یا تمام مسته را که جناب جنرال صاحب یاد کردن که این مسته بنام است و اینا بنام کار میکنن و به طفل کار نمیکنن. میره مطلق رد میکنم به خاطر از اینکه ما اگر تمامی مسات به خاطر نام و به خاطر پیدا کردن پول اینا کار میکردن، یک دستاورد بسیار بزرگ از این وزارت پس هیچ میبود، پس تمام از این پول ایفمال میشد. اصلا چونی نیست. شما ببینید ما بیشتر از رقم 3 میلیونی تا بالاتر از 3 میلیون که شما یاد کردم، یک رقم کوچک نیست که ما این دستاورد دادیم و فعلا هم تلاشی بسیار جدی که ما جریان داره البته کار میکنیم و تیم بخش مهمیت اجتماعی ما که بسیار فعالیت میکنه در این بخش و کار میکنه و مخصوصا رهبری جدید وزارت که فعلا اینا تلاش میکنن، شب و روز اینا کار میکنن، سفرهای با ولایت داریم و دیدبازی داریم از تمام بخش ها و با اطفال نشستای داریم و ما پیشتر هم یاد کردم که جناب جنرال صاحب درست است شاید دیره بگویم که مثلا در بعض هتل هم چون محافل گرفته میشن، ما این بار هم مثلا در یک هتل یک محافل گرفته بودیم و روز از طفل تجلیل کردیم، لیکن با یک دستاورد بسیار بزرگ.
تشکر.
لیکن یک دستاورد خود نمیتونه شده که همه چیز
به
عادی و به مفت
بیاره. جناب عبدالفتاح اشرت احمدزای مشاور وزارت کار امور اجتماعی افغانستان، دکتر رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر و انجینر محمد یوسف مسئول مؤسسه آشیانه از حضورتان و از حضور شنونده های عزیزم تشکر که در این برنامه سهم گرفتن.
در اصاری رادیو خبرانی در ماشم تر او بجو دوام کوید، ماشم لو بجو رست پم دو قد سپود امریکا شخ آشنا رادیو خبرانی مهی روید.